اسو ستړي مشه دا سجر ډو د دې سات د خبرونی اوریدونکو ته په شراغ لاس ویلو د خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږنوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوو میاشتو کې وژل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، البته د ننګرهار یې منلی و چې داعش دا کار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیشت په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. ستر محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. میرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومان ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیره ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات په یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتره کې په کرک سیمه کې د هندوانو د معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1.5 نیټه وسوسول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنګش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې عبادت ځای د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږویشت مشکوک کسان نیولی دي. او روسي خبر ده چې د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول قربانیان د ښوونځي او لیسې زده کوونکي او د پوهنتون محصلان دي چې د نوي کال په شپه د بوسنیا له پلازمېنې سراییو څخه 1.5 کیلومتره لرې په یوه کلي کې یو ځای راټول شوي وو. د چارواکو په وینا د قربانیانو عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دوی د مړینې علت د ګاز لیک کېدل وو. پولیس همداراز وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د خبريالانو وشلو ته د خبريالانو یو شمیر فولنو اندیشنې ښکارا کړې دي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خوستې مېرمنې هم د خبريالانو وشلو ته اندیشمنې دي.
خبريالان ورن چې د دې باندې ازادي لپاره کار کړی دی د ولس بغیته دولت رسولې د تل به کلی پاتشي وي دی هغه وجنه موږ له ټکو غاندو.
خبريالان ولي وشل کیشي
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
او دا موضوع سیرو چې د 2020 کال به د افغانانو لپاره څنګه وي.
تشنج به دوام لري ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال وشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حملې بوګنوونکې دي او باید پای ته ورسیږي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2020 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمي لازادي رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولې خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفی وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل تر وژلو مخکې پرون د خوست یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرژوب لې اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پیښو ډکو بلاو هیله یې وکړه چې په 1960 کال کې به د جګړې ښکېل لوري دایمي اور بند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی وویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
د دوو میاشتو کې زموږ پیګونه خبریالان ورونه چې تل د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل بې پولي پاتې شوي دي. هغوی وژنه کلکو ټکو غندو او دې سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل بې امتیازه د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول له افغان حکومت هم وغوښتل چې د خبریالانو، فعالانو او د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې وویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډیرې کړي.
دولت څخه مدا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بل مدني فعال بیا وایي
لکه 2000 کال چې یو د جګړو ډاک کول و چې ډېر وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو، مدني فعالانو نوخیله ده چې 2018 کال سړي کال به اوسي تر څو دې مرګوبلې یا خبریالانو وژنې هم یا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول.
د بلقیس په نوم یوه مدني فعاله وایي دا منطقي نه ده چې له یوې خوا د خبرې روانې وي او بل خوا د چاودنې کېږي او په هدفي وژنو کې د خبریالان او ولسي خلک په نښه کېږي.
یوازې د ژورنالیستان نه، بلکې د پوهنتون محصلان، میرمنې وژل شول، داسې نه چې حتی خبرې روانې وي او دلته ژورنالیستان محصلان وژل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
خوستی میرمنو په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبریالانو مرشوب لته اندېښنه څرګنده کړه. خبریالان څوک وښنی؟ د خبریالانو د وشلو هدف څه کېدای شي؟ اسمت سروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی توحیدی په پیل کې د دغو وشنو په اړه وویل
زموږ همکار بسم الله عادل چې د یو محلي راډیو د صدای غور په نامه مدیر مسئول و په دزو و وجل شو او دا موشت ثابته ای چه خبریالان دا دو میاشت رئیس پنخه کیجی او خبریالان وجل کیجی. دا چه سوک دا دغا حملات ترشاق و لال ده داسې بربند نه ده، مونږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ یې کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي، په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزي کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسې اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسې کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حملې کوي، هغه کسان چې حملې کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه هم ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوال درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. خو متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ نه ملاتړ کوي، د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي. خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاده رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختمه شي، او نور د مشروع حق چې بیان ازادي د دې نه محروم شي.
بله، دولت مثلا د هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راس په ننګرهار کې د ملالی، او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوی تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه ونه کېږي، هغه بسیا ونه کېږي.
تاسې وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کې، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، دا اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ته رسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
پوهنه
اسمه ایمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یو ځنی فابریکه لا اتو کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي په فابریکه کې سلګونه زره ډالر لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیږو را ایستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی دی، چې له امله فابریکه بنده او ماشینونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
د کونړ د چپان سین کیڼاړخته په مرورې بلسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یوه کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده، چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار درې څخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شابه باندې وګرځولې، هر در هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یوش میلیون افغانۍ لګولې او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راویستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار بندې دو او پرې د 3 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي، خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کېږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او زموږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د کانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د لوبو په ګډون چې ټاکل شوی روانه میاشت په متحده عربی اماراتو کې وشي د افغانستان مربوط یو شمېر نور موضوعات څېړل شوي دي. اجمل ان دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپس رسپانې لیکلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې ښیي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړی. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړ پوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې ریپورټونو په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز ورسپانې په کندهار ښار کې په تیرو 20 کلونو کې راغلیو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانې لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربی اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان ملمه ټیم مخکې رسیدلې. ورسپارنا لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربی اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13مې او 28مې نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سپیس ایکس کمپنی داسې توغندی جوړوي چې په یو ځل د څو ماشینونو کار کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمې چمتو کړي دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود یې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یوه لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمې ورکړې چې تېره اونۍ یې کمپ وسوځېد او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثرې پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمې ورکړې. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتېرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کمپ څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو دوو شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
اوس یو په زړه پورې مطلب. سپیس ایکس کمپنی داسې توغندی جوړوي چې په یو ځل د څو ماشینونو کار کوي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
سپیس ایکس کمپنی هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي، داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټار شپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمایش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندی به نږدې 70 متره اوشت او 9 متره پلنوي او وروسته له دې چې سټار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټار شپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. سټار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یوه برخه ده. د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شیپ څو کارونه کوي، هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یوه محصول کې رایوځای شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 500 کلونو کې 550 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د تراهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنی هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي. دا ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، او په دې پروګرام کې د یو دوت پاړه په تفصیل اوریدل شي. خصوص په یو تحلیلي مطلب راوخلو، سیاسي تحلیلي. نن د 2023 میلادي کال دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوالو ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو شمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمی له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
ښاغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د رواني جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر عام افغانان په 2023 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدون کای منصور وای
په 2000 شلم کې سلحانو تاریخ دی ورو دیر زمونږه ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2020 کې مونږ خوړو چې سلح شي آرامي شي مونږ آرام زندگی وکړو
خو حزب الله بیا نه لیدای
ځکه چې 2000 شلم کال د کوم ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دی خو مثال دا غلا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده سوله وای خو بیا د غیب باوجود هم مرضی کے انتظار کی گی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکی جی امیدواری منگا نہیں مینو جی بیارا زمنگ وطن کے بسول راشی اور منگ بپ امن کی شو
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي د یادونې ده چې په 2020 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
azadiradio په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان او د آیرلند کرکټ په اړه به دا معلومات له تاسو سره شریک کړم چې ټاکل شوې ده په دوبۍ کې لومړی یو ورځنۍ لوبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د جنوري په 13 وشي نن د جنوري 2 ده دوهمه لوبه به په ابوظبي کې د جنوري په 21 وي او درېیمه یو ورځنۍ لوبه به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د جنوري په 23 په ابوظبي کې ترسره شي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو مخې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د یو افغاني دود پاړه په تفصیل اوریدل شي
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زه وږم جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده په پیل کې راپور ته وښیي
قدرمنو دوستانو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده نوموړی زیاتوي
د ما ورور کوژده کړې ده مونږ په دې ډېر تشویش لرو سه له وخت نه هغه کوژده کړې ده مصارف ډېر سوي دي بخصوص کله چې خرید ته ځي بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منګ خوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي یعنی هتا باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سی ادا قلت واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې خرځه راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسی زډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالیو او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژبه کې بهتر هم خرید کړي، همداسې ډېر خلک بیا
دی خو لس کسه دي، نو موږ زه به هر چل کسه ووځم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار دا کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخی یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوي سره یا دوه کسه لیګو او ډیر نه لیګو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس زه کې کالی واخلی او ډوډۍ د غرمه ورکیو، کرایې د موټر او ټیکسی دا شان ټول باید سنجش کې چې د خپل ملاماتون کې د زوم لپاره هغه لا دومره وکولای شي. اوس حالت اقتصادي هم خنه دي، کورنۍ هم ډیر عایداتي منبع نه لري چې وکولای شي ټول صرف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډیر غذاف مصرف دی. دا غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزه د هلمند اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قربانی لویږي.
سیدا جان دلنګار دلغمان نیمه او نیازیمه خریته سیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا خکار نه ده یو خو پاسړي باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده
نمه حنا دنګ راخر خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورن کول شي بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لور شي ته
اگرانو اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي علت یې څه ده
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي سپاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ ما هغه سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خرید تزرخي کې او د سجمی یا د او د خلک زیات لاټ شي خریدوږي
هغه لمن د کوم مشکلات جوړ کی البته دغه ډیر خلک چې لاټ شي د وادر سودا خستل دوپاره د بستون هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیاتی د سولې حاضر نه ستونزه اول خو مهمه مشکل دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د گرمی ډوډۍ خوري څه کدی سار وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د دې بیت هم یو توفه وخت شي څه کده هم یو راي د خري تر سوبزي د غي د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زون کورنۍ ورته کالی اخلي مشران او مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سر کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دي زای کی دي مثلا په ټول په یو نظر نه بعض خریدونکو کې حتی ستونزې را منځته کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د اودنجلی د کورنۍ او په څنګه کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې او تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه به په خپل جنس باندې دي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 نو توای دی دی اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړیږي زیاتره دکانونه بيخي بند دي اته نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره په هم دي خرید کی دي هغه شیم کو په کار میزه خیر ورځ بل به خلاص خو دغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ خپل سودا وخلی زوس مصرفای ما نو دا غزنه ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي
هغه مومند به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده چې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې پسند کې ورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې پسند کې ته شوم لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرفم زیات نشي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصخه خستی و د سیاو مقایسه او مقابله او در سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد و زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوي پرې منده ډیر تاثیر کوي
زیاتره په بعض کورنوي کې دغشته